سلامونه وخت د غرمې یو بجې سو نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده د مچالی ډیو په یو بلګړې کې مو زه عبدالحی کاکر هرکلی کوم چې لدا رو جوړ او خوشاله بیاست په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو تر څنګ شننی او تبصرې د خبرو په دومره نیمایي کې ترته د اونیزه خبرونه جمهوریت لرو او په فایل کې به مایک ملي حمیرزاده ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم تور پورې کړي چې وسلوال افغان خاوره د پاکستان خلاف کاروي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د پښتونخوا وزیر اعلی په پنجاب کې د امنیت په بانه د پښتنو زورول غندلی او امریکایي ولسمشر وای د اټمی وسلو زیرمې زیاتول غواړي. تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. نوموړي تیر ماښام په انکرا کې له ترکی وزیر اعظم بین علی یلدرم سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل افغان حکومت ته ګیله کړې ده چې هلته میشت وسلوال په پاکستان کې بریدونه پلانوي. نواز شریف وویل هیله من دی چې افغان حکومت به د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپله خاوره کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د زورونې غندنه کړې. دوی تیر مازیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې په خبرو کې وویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد عملیاتو کول ښه کار دی خو پښتانه باید اونه زورول شي. عمران خان وویل په پنجاب کې پخوا عملیات کول پکار وو.
پنجاب کې عملیات پکار او هغه اونکړه او د هغه مونږ ته ډیر نقصان وشو ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي نو خامخا به ترخګر محفوظ زیتا زی.
تر خبري هوندې وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مشال ریډیو ته ویل زربه د پنجاب له حکومت سره د پښتنو د زورولو مخنیوي په باب خبري وکړي. د پاکستانی پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې او غړو د تورخم چمن او نورو لارو په تړلو انتقاد کړی دی. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د پولې تړل امنیتی مسلې نشي هوارولې. د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې غړي سید شبلی فراز ویل د دوشنبه یا ګل پورس د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینا جنجوا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د کمیټې غونډې ته وربلل شوی چې د لارو بندولو په اړه سپیناوی ورکړي. پاکستانی حکومت تیر زیارت په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار تر ځانمرګي برید وروسته د امنیتي وجوهاتو په یادولو د ډیورنډ کرخه د هر ډول اتګ راتګ لپاره وتړله. تیر ورځ په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویل د لارو له بندولو سره اسلام آباد د بشري او نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. خو پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند خبریالانو ته ویل د پولې بیا پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کوي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینو استازو ګواښ کړی چې که د وفاقي کابینې په راتلونکي غونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو فیصله ونه شوه نو په پارلمان کې به له اپوزیشن سره یو ځای شي. په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي ساجد حسین توري تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل دوی او یو شمېر ګوندونو د مارچ په 12 د قبایلی سیمو آئینی حیثیت نه بدلولو پر ضد د احتجاجي ناستې پرېکړه کړې. د تور پورې کړ چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو اصلاحات عملي کول نه غواړي. خو د روانې میاشتې په 9 وزیر اعظم په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا تور رد کړیو او زیاته کړه چې په دې اړه مشورو ته دوام ورکړي دي. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه به نن د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې بندې کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر خبریالانو ته وویل چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي خو پیپلز ګوند د ځینو تحفظاتو لرلو له امله په دغه غونډه کې شریک نه و. پاکستان پیپلز ګوند تحفظات لري چې د پوځي عدالتونو موده غځولو لپاره د اول ټول ګوندیزه غونډه راوبلل شي. د پېښور په عامي پبلک سکول تر حملې وروسته پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د 2 کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه. د دغو عدالتونو موده روان کال د جنوري په 9 سرته ورسېدله. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته پر خپله خاوره د پوځي فعالیتونو اجازت نه ورکوي. د هیواد وزارت د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش بیګا مشال ریډیو ته ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې وړتیا لري.
مونږ د منطقي هوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه شته.
سور زمخ کې د منځنی ایشیا یوې ویبپاڼې کفکاز او ځینو هندي او رسپانو خبر خپور کړو چې چینایي او افغان ځواکونه په ګډه په افغانستان کې گشتونه یا گزمې کوي. بیجینګ ورله مخه دا رپورت رد کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د مکسیکو چارواکو ته باور ورکړی چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورتلونکو خلکو پر ضد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوې تګلاره کې به په ډله ییزه توګه څوک نه شړل کیږي او پر ضد به یې پوځي ځواکونه هم نه کارول کیږي. نوموړي دا څرګندونې تیر مازدیګر د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د مکسیکو سفر په وخت کړي دي چې مقصد یې د هغه هیواد او امریکا کړکیچ کمول دي، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ بیانونو او تګلارو ډېری مکسیکنیان غوسه کړي دي. خبری غونډې ته ویل تکراروي چې خلک به په ډله ییزه توګه نه وستل کیږي. د زیاته کړه چې د ناقانونه خلکو پر ضد په عملیاتو کې به پوځي قوت نه کارول کیږي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي. ټرمپ تیر ماښام له رویټرز خبري ایجنسۍ سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی. د امریکا او روس ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو محدودولو په نوې توافق کې ویل شوی چې دواړه خواوې باید د راتلونکي کال تر فبروري پورې د ستراتیژیکو اټمي وسلو زیرمې محدودې کړي چې د لسو کلونو په دوریانیه کې سطح له یو بل سره مساوي شي. ټرمپ خپل دفتر کې په خبرو کې ویل دا توافق یو اړخیزه دی او یو له هغو بدو موافقو دی چې د ده هیواد کړی دي. ټرمپ بیا بیا له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو هغه اټمي تړون غندلی چې د اټمي پروګرام محدودول په بدل کې په تهران لګیدلي بندیزونه لري کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن سو بیا د موسم حال لري فتن جمناور.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سلور پیشل پیسې اخیستل کیږي او په یو سلور پیسلویخ پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل دیر دیرش روپے پنځوس پیسې او په یو سل سلور دیرش روپے. یو یورو په یو سل دیالیس روپے او په یو سل دیالیس روپے پنځوس پیسې. یو ریال په اتویش روپے سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپے پنځه سلویخ پیسې خرڅیږي. یو درهم په یو کم دیرش روپے پنځه پیسې او په یو کم دیرش روپے دیرش پیسې. یو افغانۍ په یو روپے اته پنځوس پیسې او په یو روپے یو کم شپېته پیسې. یو پاکستانی روپے درې سوا شپږ ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا نه ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په کوټه کې به موسم خشک وي. په بېخبر او بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. په بېخبر کې به زیات نه زیات درجه حراره سلیریش سینټی ګریډ او کم نه کم پنځه وي. په بنو کې به زیات نه زیات سلیریش او کم نه کم اته او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره شپږ سینټی ګریډ او کم نه کم شپږ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده اوریدل د موسم او کرنسی حال در تعریفه تنظیم در کړ. پر روانه غړي کې د جنو نور ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم تور پوری کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کاری شي. د پاکستان پارلمان بهرنی چارو کمیټه غړي وایي پر ډیورن کرښه پر تګ راتګ بندیز په اخلاقي توګه ناسم کار دی.
ولدی بد حالات شدی په افغانستان کې د یو ښکار تیر کوي. ها بارډر خو زموږ سره دی باندې شوی نو موږ راغو ته بارډر بندو زما خیال دا به خلک ته تور ډیر بد کوي.
څه مو د مخ کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ورکل سوی فعال وای د مذهب سپکاوی تور لقبل ورته د مرګ دړکی ورکول کیږي.
میرے گھر والے گھر چھوڑ کے چلے گئے وہاں گئے تب سے بچ گیا تھا ہم اس کو قتل کر دیں گے.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زدکونکو جمهوریت تحریکونو لړۍ ته دوام ورکوي.
پریڈ بو نو اگے کو منگ بس سے نارے بو لگو ہے دزیا بر خلاف پہلو تو داؤد کی فرداؤد جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
د پاکستان او سیمی او نڑی متواتو تک تنم کو لمشال ریڈو سروس. او سم د خبرونی د پارلی پور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پوری کړی چې د افغانستان خاورې د هیواد پر ضد کارول کیږي. تیر ماښام په انقره کې خپل ترکی سیال بن یالی الدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف خبر اعلان ټول د رد الفساد په نوم تازه عملیات په ترګرو تر ختمولو دوام لري. د دوی نه دا و چې دا تاثیر رد کړي چې د عملیات په لور پریکړه فوج کړي ده. تفصیل بارکوال میاخیل راکوي.
د پنځشنبه په ماښام له صدر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته نواز شریف په انقره کې له رسنیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر وروستیو پیښو اندېښنه څرګنده کړه، خو وایي حکومت به هیڅکله له ترهګرو ونه ډار سي او تر هغه وخته به د ترهګرۍ په ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې تر څو یې وروستی ترهګر نه وي وژلی. نواز شریف وایي ترهګر که کورني دی که بهرني، د پاکستان اقتصادي پرمختګ نه سي لیدای ځکه یې هیواد نه آرامه کول غواړي. په 2013 میلادي کال کې چې موږ حکومت ترلاسه کړ، پرېکړه مو وکړه چې له ترهګرو سره به جنګېږو. موږ په بریالیتوب ورسره وجنګېدو او ډېرې ښې نتیجې مو ترلاسه کړې، خو دا یوه نوې څپه ده. زه فکر کوم هغه خلک چې ملایې ماته سوې ده تش خپل جوهر ښکاره کوي، خو زه ډاډمن یم چې ډېر ژر به دا څپه هم له منځه یوسو. د پاکستان پوځ د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به یو ځل بیا په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نامه عملیات کوي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې د دغو عملیاتو پرېکړه دې د پارلمان په خوښه سوې وي، خو صدر اعظم نواز شریف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو عملیاتو په اړه پرېکړه څو ورځې مخکې لا سوې وه. دا پریکړه مو زما په دفتر کې کړې ده، څو ورځې مخکې مو کړې ده. موږ ویل په ټول هیواد کې چې هر ځای ترهګر دي د هغوی په ضد باید عملیات وسي او له منځه یوړل سي. په پنجاب کې د رینجر ځواک د رابللو پریکړه هم زما په دفتر کې وسوه چې بیا وروسته د پنجاب حکومت هغه تایید کړه. صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد د هند په شمول له هر څنګ لوري سره ښه اړیکې غواړي. د یو ځل بیا په ټینګار وویل چې په افغانستان کې بشپړه سوله د دې ټولې سیمې لپاره مهمه ده، خو وایي په پاکستان کې سوله بیا د افغانستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ تر لوی درستیز وروسته صدر اعظم نواز شریف هم تور پورې کړ چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي. موږ غواړو چې په افغانستان کې قراری وي، موږ غواړو د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد ونه کارول سي، موږ غواړو په افغانستان کې چې کومې ترهګرې ډلې یا ترهګر دي هغوی له هغې خاورې په استفادې پر پاکستان برید ونه کړي. خو له بده مرغه داسې کیږي او موږ په دې اړه افغان حکومت ته شکایت کړی. زه ډاډمن یم چې هغوی به یې ضرور محاسبه وکړي او مخه به یې ونیسي. ټاکل شوې ده چې یوه اونۍ وروسته د مارچ په لومړۍ نیټه د اقتصادي همکاریو د سازمان 13مه غونډه په اسلام آباد کې وسی. صدر اعظم نواز شریف وویل ترهګر او د هغوی تر شا پټ لاسونه غواړي چې پاکستان د دغسې مهمو غونډو کوربه ونه اوسي، خو وایي دا غونډه به پر خپل وخت کیږي او ډاډ یې څرګند کړ چې ټول غړي هیوادونه به یې پکې ګډون کوي.
بارکوال می خیلی پورت ما وردیلی خو کسیم پاکستان دا تور لگوی چی دا افغانستان خاور دا پاکستان پرزد استعمالی چی کابل بیا پا وار وار دا دی تور دا تور رد کردی دی او برعکس دا الزام لگوی چی پا افغانستان کی نامنی پیدا کن کی افغان طالبان حوکانی شبکه پا پاکستان کی پتنزای نلری. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د نامنوی خبرولو په پلمه د پښتنو د ځورونې او نیولو غندنه کړې ده. د دې مشرانو تیر مازدیګر د پېښور په خبریالانو مرکز کې د وینا پر وخت په ټول هیواد کې د وسوال پر ضد د عملیاتو پیلولو هرکلی وکړ. عمران خان وویل پاکستان د هیڅ وسله والا ډله فعالیت ته نه پرېږدي. خالد خان رپورټ راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پنجاب کې دا ترهګرو په ضد د عملیاتو ستاینه وکړه، خو د پنجاب حکومت لاړه دا بیګنا پښتنو زورول او نیول یې په سختو ټکو کې غندنه هم وکړه. دا تحریک انصاف مشر زیاته کړه پکار دا چې د پښتونخوا وزیر اعلی د پنجاب حکومت سره دغه خبره اوچته کړي چې ولې پښتانه بغیر د سجرم زورول کیږي. عمران خان وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان باندې ټول سیاسي ګوندونه رضا شوي، خو دا بده مرغه موجوده حکومت دغه پالیسي باندې پوره پوره عمل اونه کړو. پنجاب کې عملیات پکار او هغه اونه کړه او د هغه مونږ ته ډیر نقصان وشو، ځکه چې تاسو یو ځای اپریشن کوي او بل ځای نه کوي نو خامخا به ترهګر محفوظ زیتا زی. او زما په خیال فاټا په حق لا هم مونږ سترګې پټې کړې دي. دا کوم اصلاحات چې نن خبره کیږي پکار دا چې د ضرب اعظم اپریشن وروستو دغه اصلاحات عملی شوی وو. عمران خان وویل باید چې قبایلی سیمې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، او کچره فاټا په کامی بهر کې شامل نه کړی شوه نو دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرو پټ ځایونه جوړېدی شي. هر قسم ملیشا، وسلوال ډله یا یاد سره اگر تنظیم ته پاکستان دننه د خپل کار روي اجازه نو ورکول پکار دا چې مونږ تیر وختونو کې کومه پالیسی وا دا اوس بدلول پکار دي او دغه د وسلې ساتلو یا استعمالولو اختیار صرف ریاست سره دي او دا سره اگر پزت پلان پورا پورا عملی کول پکارو خودوی د زن مصلحتونو سره مخ او دا خبری غونډه رستو دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې هغه به ډیر زر د پنجاب حکومت سره په دغه صوبه کې دا بی ګناه پښتنو د زورولو او نیولو خبره اوچتوي
زبچی من سره پنجاب ایڈمنسٹریشن سره ایز سنس سره خبرې کوم چې رحمونګه د هملک نه مې د غیو مده پنجاب خلک سمون صوبې کې مو خو ډېر ریسپیکټ کو ان شاء الله دا قدم مو واخلو
دا تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان او افغانستان ترمن د اړیکو خکول سره سره دا موجوده حکومت نه وختنه وکړه چې په خارجه پالیسی نظر ثانی وکړي او د افغانستان په شمول ټول گاونډي هیوادونو سره اړیکی خیکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړي مشاورتي غونډه باندې د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشارکې کې شي تیر ورځ په اسلام آباد کې سوي غونډه کې ټول ګوندونو د فوجي عدالتونو په بیا بحالولو اتفاق وکړ او د پاکستان پیپلز ګوند د په غونډه کې د ګډون نه کولو له وجې حتمي فیصله ونه شوه رفعت انجم په دې اړه نور حال راکوي
په پاکستان کې پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو غړو مشاورتي غونډه به نن د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي تیر ورځ په اسلام آباد کې بندي کمرې غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ټول ګوندونه د پوځي عدالتونو په بیا بحالولو متفق شوي دي خو پیپلز ګوند د ځینې تحفظاتو له وجې په دې غونډه کې شریک نه وو ایاز صادق په وینا پوځي عدالتونو دا وخت د ملک ضرورت دی اپوزیشن ګوندونه دا د ټاکل شوي وخت لپاره غوښتنه کوي چې داسې پوځي عدالتونه مستقل پاتې جمعیت علماء اسلام فی گن پارلیمانی مشرا نعیمہ کشور مشال ریڈیو سره په خبرو کې وویل چې د نور ګوندونو په شمول داغوی د ګوند هم د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې وي خو د روان ملکی حالات لوجې ټولو په دې اتفاق کړي چې د پوځي عدالتونو مددي وغځولې شي کشور زیاته کړه چې په غونډه کې دا هم وختونه شوي چې د عدالتونو سانانې لپاره د یو پارلیماني کمیټې هم جوړه کړي شي
د ټولو پارټو بیا اتفاق او چې ټیک شو یو جمهوریت پارټي چرنده سین نشي کولی چې د فوجي عدالتونو اجازه ورکړي خو چې ملکی حالات داسې دي نو مجبورن ټولو پارټو دا غلې چې د دې لپاره مخکې کار کول غواړي او مخکې تلل غواړي چونکی پیپلز پارټي پرون نه وانه ځکه فائنل فیصله نه شو د دې لپاره ټول ملګري اعتراض زموږ دامو چې د دې لپاره یو کمیټي قائم شي چې مستقل په دې باندې کار کوي
لدین وړاندې د پوځي عدالتونو مودا په غزولو د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیر ډلې په شمول یو شمېر ګوندونو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې یاد عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي وخت لپاره جوړ کړل شوي وو نو حکومت دې اوس د مودي له غزولو ډډه وکړي د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم لمخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر 8 نیټه سرته ورسیدله رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د قومي اسمبلی سینر بهرنی جارو کمیټې غړو د ډیورن پر کرښه د تګ راتګ پر بندیدو انتقاد کړی او ویل دا چې اقدامات سره د نامنوي مخنیوي نسی کېدای دوی تیر مازیګر مشال لیډو ټول د تورخم چمن او غلام خان لارو تړلو خلکو ته مشکلات پیدا کړی هلته د سینر بهرنی چارو کمیټې د بهرنی چارو وزارت سیکرټر او د وزیر اعظم سلاکار د ګل پورز غونډې تور غشتي چې د پولي تړلو په اړه سپیناوی ورکړي مليها مرزاده تفصیل راکوي
د سینیټ د بارنو چارو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر داوود خان چکزی ویل د هیواد دننه که امنیتی مسله وي نو پولې له هیڅ قانون یا اصول سره نشي تړل کېدی
ولر دې بد حالات چې دی په افغانستان کې سړي ښکار کوي تر څو ها بارډر خو ګي مستند دی باندې سوي نو که موږ راغوته بارډر بندو زما په خیال دا به اصلاح کې تور ډیر بد کار قانون خو نو ګسر چې د تاسو لري ویزه یې او څنګه راته کوي چې یو کاغذات تر پرې نو څه په قانون باندې څه تا نه څه ګرځوي څنګه نو که تاسو لري کې څه مسله یې داګه د پاره کې څه خپل کار کوي بارډر په کم اصل باندې بنجیږي
په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې وسلوال بریدونه وشول او د روانې میاشت په شپاړسمه په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته د پاکستان پوځ ویل چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د ډیورنډ پر کرخه هر ډول تګ راتګ بندوي خو د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو کمیټې غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پولو له تړلو سره د ناامنیو مسله نشي هوارېدی بلکې خلکو ته تکلیف زیات رسي
بارډر بندول یا د دې طرف خلک نه پریښودل دا زما په خیال دا یو سور داسې خلکو ته تکالیف دي ډېر زیات او دواړو اړخو ته ګاډینګ ولاړ دي خلک هم پریشان دي نو دې سره څه کمې به رانه شي په دغه لحاظ سره بهتر طریقې سره مینجمنټ کول هغه بل شی دی خو بندول بل شی دی زما ته خو څه نه ښکاري چې څه مثبت څه د دې بسه نتیجه روزي.
بلخوا په سینېټ کې د بارنو چارو کمیټې یو بل غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شبلی فراز وایي په غیر عادي امنیتي حالاتو کې کله کله حکومت مجبور شي چې داسې اقدامات وکړي. دی وایي البته د ګل په ورځ د کمیټې غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت سیکرټري تهمینا او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ورغوښتي او هغوی ته به وایي چې د خلکو تګ راتګ لپاره دی یو میکانیزم جوړ کړي.
مګ با حکومت ته دا وایو چې یو میکانیزم جوړ کړي ځکه چې موږ د دواړو خواو خلکو له لسیزو راهیسې تعلقات دي دلته او هلته د خلکو خپلوان دي ناروغان وي نو یو میکانیزم باید جوړ کړل شي چې ورسره سم به هغه خلک چې ویزې لري او په امنیتي توګه د شک یا سوال لاندې نه دي نو هغوی ته باید د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
د زیارت په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پولې بیا پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کې وشي خو نور وضاحت یې ورنکړ. تیر ورځ بیا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل د تورخم او چمن پر لارو تګ راتګ ودرول له بشري او نړیوالو قوانینو سره سمون نه خوري نو ځکه دی دا لارې پرانستل شي.
ملیحه مرزا دوا د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې د هغو سیمو په اړه اصلاحات منظور نه شول نو په پارلمان کې به له اپوزیشن ګوندونو سره ملګري سي. پر دې موضوع شاهین بنیري په قومي اسمبلی کې د کورمل استازي ساجد حسین توري سره خبرې کړې دي چې د خپلې دې پریکړې تفصیل ورکوي.
کیږي او دا اصلاحات نه عملي کوي
دی اول دا ټول اڅ په ارمی چولو ز ارمی نو غوړي چې دا مطلب په پټه کې اصلاحات راشي یا مین سین تر راشي بیا غنه با چې کل رحیم شریف زمانه کې مطلب غره کمیټي جوړه شو ایڈوایزر صاحب جنجو صاحب مطلب چې کوئی طرف نه شو نو شای روان شو ته کل اخیری حد ورسید ان اف سی ورن 3% روپے مقرر شوی نه هغه 3% حکومت دی هغه حسابدار مطلب مینټلی ډیسٹرب کو پرائم منسٹر هم کلیئر کټ خبر راځي دا وي خدای ته تومره پیسې دی پنجاب کې لگاول غوړي او مطلب یې بل دې کې ظلم نه غوړي او مطلب یې سوچ فکر کړم نشته نه فټاس یې پر کوم دې سچونه کومې دې خبرې خبرو پر محدودې پاتې شولې وینې چې دوه کابینټ میټینګ کې دی او دې مولانا صاحب پخلی وبا سلبل وتی چې دې سے پخلی وبا سل
تاسو هوا یې جنب په اپوزیشن بنچونو باندې کې نو د دین علاوه تاسو احتجاجی تحریک کا فرض کدا سے نکیگی اس تاسو پلان بسی سٹریٹیجی بسی چدا اصلاحات عملی شی
مدہ میسج ویر کرے کہ 12 تاریخ بان دی 12 مارچ بان دی انشاءاللہ مدہ نہ ویر کو تاکہ در نکی کلیئر کٹ دا دی تو سوندار ولی عمران خان افتاو شیرپاو سیوائی دی مطلب ہے کہ پی پی کی وی پارٹی نے جی آئی والا انشاءاللہ امید ہے کہ اب مون سر اپ یو پیج بان دی مون کو مطلب ہے کہ جج حق حملہ رو دے در نے حق حملہ رو تو تمہارا مطلب ہے تحریک چلاوا شو چلاو
دا و د پاکستان په قومي اسمبلی کې له کورمې ځخه استازي ساجد حسین توري چې له شاهین بنیري سره خبرې کولې. اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحات لړ کې سوي سیمینار کې د ګډونوالو وینا و چې تر څو فاټا مضبوطه نه وي تر هغه پاکستان نسی به ثبات کېدای نو باید د دوی په وینا قبایلي سیمې ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا ګاډي کړل شي. بل پلو د ځینو ګډونوالو وینا و چې تر ټولو ښه لاره به دا وي چې فاټا ته د جلا صوبې حیثیت ورکړل شي. سیمینار ته سراج سهیر مرغلی او دا رپورټر علی شلیدی.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د شهید بټو فاونډیشن د سوري لاندې د فاټا زمکېدو په نوم یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د فاټا او د نور پاکستان نه سینیټرانو مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر خپل وینا کې وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت زر تر زر قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا باید حکومت د فاټا اصلاحاتو نه لومړی په افغان پالیسي باندې هم نظر تیر کړي او دا چې د فاټا اصلاحاتو لړکی د پوز لخوا هم څه اندېښنې مخې ته نه دي راغلي، نو بیا ولې حکومت اصلاحات نه پیلوي؟ د مشال ریډیو سره خبرو کې د کرمی ایجنسۍ نه سینیټر سجاد توري وویل چې حکومت له دوی سره لوست کړي چې فاټا اصلاحات به عملي کوي.
ایمو ولا کوم ول نه پروسس وو د رپورت کوم جوړ شوی دا په دې رښتنې کې جوړ شوی دی. د ترانزیشن پیریډ 5 سال ترانزیشن پیریډ دی او دا ګریجولی خو 2018 الیکشن کې جنرال الیکشن کې بمته کې پی کې ایم پی سیټونه رکی او مو بغه باندې الیکشن کو سره کمټمنټ شوی دی. د کی کې پی کې بزم شي او کبه مثال چاته اعتراض وپی دا بده سیرا کې لکه څنګه مو ته سینیټ کې رکړی دی او په نیشنل اسمبلی کې سیټونه رکړی دی. هغه په پټه باندې په اغنشي کوله لزلش نشي کوله او نور مل تک ولې شي.
په دې مقلد شمالي وزیرستان راغلی ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل قبایل غواړي چې د دوی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي.
پچار دو چې ایف سی آر بالکل اصلاحات په پوری تور باندې ایف سی آر آرڈر کو ایف سی آر ختم شي ان بعد او امیر پاسو باقی اعظم کول هم بالکل وړي دکه شي. امیر د صوبې سره تیار ارشې ریلیټډ دي او کاغه خیبر دای کاغه بجوړ دی کاور دای او کنر په پاکستان دی خپل حدود سره می دی کی بکې دی علاقې دی ډیسټریکټ سره بالکل ټچ شي او څنګه تیار الریډي قانون پر دغه قانون د امیر باندې لاګو شي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم الفاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنه ونه منله نو دوی په احتجاج لاس پوری کړي.
مونږ خو د فاټا د مرجر په داسې حمایت نه دی کړی چې دوی دا کوم خبره اوس پکې راوباسل. مونږ حمایت په دې باندې کړی دی چې فاټا د مکمل تور باندې کې پی کې مرچ کې خو دې د پر نه دی کړی چې دوی لکه یا فاټا تی جوړي ملکن طرز یا نور څه غشې مونږ تراولي. مونږ به د دې شی مخالفت هم کوو، مونږ به د دې خلاف لکه مهم سٹارټ کوو، مونږ به دا شی نه منو، مونږ دا ریجیکټ کوو. مونږ خو موجوده وخت کې هم په دې باندې شاید کوټ تلاټ شو دا چې کم هغه شی روان دی او غینا با چې کم دی مونږ به د احتجاجي لار چې کم ده خورو.
مشال ریډیو چې په غونډه کې موجود د قبایلی چارو تجزیه کار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې د قبایلو ګټه دې کې ده چې ځان له صوبه ورته ورکړل شي.
زه د مرجر هم مرګرم د صوبې هم مرګرم. ما په خپل تقریر کې وې په هر ځای کې وایم چې زما مقصد د قبایلو د لپاره میکسیمم ګټه کول دي. په مرجر کې ګټه دې راته وخی چې څوک د مرجر مرګری دي. ما خو ته د صوبې ګټه وخیلې چې درویش بده سینټران خپل بده حکومتي او تقریبا 15 یا اوفیس د بده د نفسي وارد راځي. نو دا به تا خپل وی گورنر بده خپل وزیران بده خپل صوبایي ممبران بده خپل کته غواړي چې مرج شو دا شي ان پریدو او مرج به شو خو راته وخی چې پاکه په دینه کزیات ګټه بسم الله صاحب ور خو پاکه کې زه ګټه نه وینم.
تر دې دمه په فاټا اصلاحات باندې دوه نظرونه مخې ته راغلي دي. یو ډله وایي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي ځکه چې د دوی ټول معاملات له خیبر پختونخوا سره تړلي دي. د غرنګ د بل ډلې وینا ده چې قبایلو ته دي ځان له صوبا یا کونسل ورکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور د کلیوالو نیمه قبایلی سیمو پولیسو مشر وایي د نامنیو مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په سربند بډبیر متنیو او ځینو نورو سیمو کې د پولیسو شمېر زیات کړي دي. د پولیسو مشر شوکت تیر ورځ خبرالنه تول دا سیمې له پخوا راهیسې حساسې وي چې پکې پخوا هم زیات بریدونه سوي دي. تفصیل د شبیر مجان په رپورټ کې.
د پېښور د کلیوالو سیمو او نیم قبایلي علاقو سره تړلې صدر ډیویژن د پولیسو مشر ایس پی شوکت مشال لیډو ته وویل چې یو خوا که دوی د بېلابېل جرمونو مخنیوي کې تر ډېر حده برې مونته دي او ګڼ شمېر ګرفتارۍ هم په دې اړه شوي دي، نو بلخوا په سیمو کې روان دا ترهګرۍ نوې لړۍ له وجې چې پکې متنې بډبیر او نورې علاقې شاملې دي وړاندې نه حساسه هم ده او موجوده حالاتو له وجې نوره هم حساسه ګرځولې شوې ده، ولې دوی ورته په مکمله توګه چمتو دي.
ڈویژن دا ٹول نہ سینسٹو دے وہ جدا جی زمگا دا سربن جی شروع گئی سربن بیا بڑا بیرا بیا متنی بیا اور مڑ زمگا دا سورج پشاور بونڈری دا پاگی ہم زمگ تانی واقعی دی او تاریخی حوالو سرم کو گرن ٹول زیادہ دہشت گردی ہم دلتا شوی دا ٹول نہ زیادہ جانی او مالی نقصان ہم دلتا شوی. خدا اللہ فضل سرمگا پی پورا نظر دے
نمولی زیادہ کلا سیدا سیما اڑان دینا طرح گرے ڈیر زپل دا خالد 1300 کلیون را سے دا خیبر پختونخوا پولیس پتہ جنگ کی نیخ پنیغه مخامختی نو تم سرگند کلا چ پی خبر با محفوظ او ساتی
څنګه دا نوې روده د ټیرریزم بیا سٹارټ شو نو زمونږ ایس ایچ اوز او ایس ڈی پی اوز بلکې ایون زمونږ سینیئر افسران راغلي دي په باونډری باندې په یوې یوې چوکۍ باندې ګرځېدل دي آلته چې زمونږ کم کم کمیو کاغذ نفرۍ کمیو کاغذ لاجستیک کمیو اسلحه کمیو نو په هغه باندې کار شروع دی ډېر هدا پورې هغه پوره شو
نوموړي په دې موقع په بیلابیل جرمونو کې ککړ مجرمان میډیا ته وړاندې کړل شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تاسو مشال لیډیو ری په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو جمهوریتونی ځ خبرونم لرو خو اوس یو نیمه بجه سوي ده ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د هیواد پر ضد کارول کیږي دا خبره نو موړی تیر مخام پانکرا کې خبريالانو ته وکړه کابل په بیا بیا ویلي چې د هیچا پر ضد خپل خاوره کارولو ته نه پرېږدي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پنجاب کې د ترهګرۍ مخنیوي په پلمه د پښتنو د زورونې غندنه کړې د تیر مازیګر د پیښور د خبريالانو په مرکز کې په خبرو کې ویل په ټول هیواد کې د وسلوالو ضد د عملیاتو کول ښه کار دی خو پښتانه باید ونځوي د پاکستانی پارلمان د بارنو چارو کمیټې او غړو د تورخم چمن او نورو لارو په تړلو انتقاد کړی دی د تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د پوره تړل امنیتی مسلې نشي هوارولې د سېنات بارنو چارو کمیټې غړي سید چبلی فراز ویل د ګلپورز د بارنو چارو سیکرټري او د وزیر اعظم سلاکار د کمیټې غونډې ته وربلل شوې چې د لارو بندولو په اړه سپیناوی ورکړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینو استادو غوښ کړی چې کده وفاقي کابینه پراتو کې هونډه کې د قبایلو اصلاحاتو د عملي کولو فیصله ونښونو په مان کې به لاپوزیشن سره یو ځای شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ کاونډي هیواد ته په خپل خاوره د پوځي فعالیتونو اجازه نه ورکوي د دفاع وزارت ویان محمد ارادمنش بیگم مشال ویډیو تویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې ورتیا لري د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته باور ورکړي چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورتلونکو خلکو پر ضد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په نوي تګلاره کې به په ډلې ساتوګه سکنه شړل کیږي او پر ضد به پوځي ځواکونه هم نه کارول کیږي موړی دا سرګندونه تیر مازیګر د بارانو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د مکسیکو سفر په وخت کړی دی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د هیواد اټمي وسلو زیرمې زیاتول غواړي ټرمپ تیر ماښام له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې دلیل ورکړ چې د امریکا د اټمي وسلو صلاحیت کم شوی دی
خبرونو لنډیز مولا ملي حمیرزاده ووریدي د پاکستان مطبوعاتو نن سړي کلی سراج صحیح ورته کتنه کړې ده
نن ایکسپریس روس پانخپل ادریه کلی کی په پاکستان کې د پرله پسې دوت راهګری د پیخونه د پډاګ شو چې اوس هم په دې خاوره وسلوال موجود دي او چې کله هم ورته مخه لاسور شي نو خپل کاروایی وکړي نو ځکه د پاکستان پوز اوس فیصله وکړه چې راهګری د جړل نه ختم کړي او د دې مقصد لپاره یې درت الفساد اپریشن شروع کول پریکړه وکړه ادریه وړاندې کی د راهګری پر ضد د دې اپریشن اعلان په داسې وخت کې وکړي شو چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم عملیات لوړاندې روان دي ادریه زیاتوي که څه هم د وسلوالو د خاتمې لپاره دارنګ عملیات ډیر ضروری دي خو اصل مسله د انتها پسندۍ یا د سخت دریځي سوچ ختمولو ده او دا معامله تر ټولو ضروری ده چې تر څو دغه سوچ نوی ختم کړي شوی نو تر هغهري نه ختميږي په کوم چې حکومت تر اوسه بیخي کار نه دی کړی د ادارې په وینا په سکولونو کالجونو او یونیورسيټو کې د نصاب په بدلون باندې حکومت څه توجه نه دی ورکړي بلکې په نصاب کې اوس هم داسې مواد موجود دي چې د سخت دریځي سبب ګرځي دي شي صوبایي حکومت وی او کا وفاقي حکومت هغه ته د دې خبرې اندازه نشته چې د تعلیمي نظام او نصاب څومره اهمیت دی ادریه اخري کلی کې باید چې حکومت په فوري توګه په نصاب کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي او ذهنونه د سخت دریځي نه پاکولو لپاره جدید نظام معرفي کړي د دې ترڅنګ جنگ رس پانه خپل ادریه کلی کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د درغلي او لړکی د پاناما مقدمه اوریدنه سرته ورسولې شو او ویل کیږي چې عدالت به د دې فیصله رستو اوروي د ادارې په وینا چې دا خبره هر چا ته معلومه ده چې عدالت هر فیصله اوروي نو قانوني نقطې په وړاندې کوي خو اوس عام تاثر دا ورکول کیږي چې په پاناما کیس کې په عدالت کې د قانون په ځای سیاسي جګړه شوي ځکه چې دا اوریدل رستو بهر سیاسي ډلې د عدالت نه بهر غټ غټي داوی کوي ادارې اخري کې وایي اوس چې په پاناما باندې د سپریم کورټ فیصله را روانه ده نو باید چې ټول سیاسي ډلې د خپل رائے ورکولو نه ډډه وکړي او د سپریم کورټ فیصله ته صبر وکړي او چې کوم هم فیصله راشي باید چې ټول ډلې یې ومني ځکه چې همدا د جمهوریت ښکلا ده او په دې کې د دې ملک او جمهوریت ګټه ده
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی بیست خبرونه لیکي په پاکستان او افغانستان کې د نامنوې تازه پیش او بخښي. ډیلی بیست په پاکستان او افغانستان کې د نامنوې تازه پیش ته کتنه کړې ده. وايي کابل او اسلام آباد چې پر یو بل د وسلوالو ملاتړ تورونه پوري کوي، نو له دې څخه طالبان ګټه پورته کولای شي. هلته بلومبرګ ویب پاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد د پاناما اسنادو مقدمه موضوع څېړلې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې ګل ایاس وړاندې کوي.
دی ډیلی بیس مجلې لیکلي چې افغانستان او پاکستان ته یو ځل بیا د ترهګرۍ او ناکراری مرکز په سترګه کتل کیږي چې د امریکا لپاره دومره خطرناک دي چې څنګه په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله ده. مجلې لیکلي په 1300 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی چې پکې خونړۍ حمله هم ترسره شوې دي. دغه پیښو ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوې مختلفو ډلو منلې ده، او دا هم هغه وسلواله ډله ده چې په 2010 کال د مې په میاشت کې په نیویارک ټایمز سکوایر کې د بارود ډګ اګاډي الوزولو ناکامه هڅه کړې وه. په دې رستو کې د ځانمرګي بریدونو او نور پیښو رستو پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله، او افغان حکومت ته یې د مشکوکو ترهګرو یو فیرس هم سپارلی وو. د دې په جواب کې افغانستان هم یو فیرس پاکستان ته سپارلی وو. خو ډیلی بیس مجلې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان پر یو بل د وسلوالو ډلو سره د مرستو تورونه دواړو خواو ته طالبانو ته موقع په لاس ورکوي چې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي او نور قوي شي. بلخوا بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو د قدمه په اړه لیکنه خبره کړې ده. د پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د هغو بشو په بهر هیوادونو کې په غیر قانوني توګه د جایدادونو اخستو تورونه دي. په سپریم کورټ کې تحریک انصاف او جماعت اسلامي د وزیر اعظم پر ضد درخواستونه ورکړي وو، او د هغې مقدمه اوریدنه هم سرته رسیدلې ده. خو بلومبرګ په خپل مقاله کې لیکلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي نواز شریف د خلکو په نظر کې ګرم دي. په ټولنیزو ویبپاڼو خلک د پاناما اسنادو په اړه تازه معلومات شریکوي چې ټول د هغې مقدمه فیصلې ته انتظار باسي. بلومبرګ لیکلي چې نواز شریف او د هغه کورنۍ په وار وار دا تورونه رد کړي دي. بلومبرګ د نواز شریف د وایان مصدق ملک او د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب سره د رابطې کوشش وکړو، خو جواب یې ورنکړو. وزیر اعظم نواز شریف دا مهال د ترکیې په درې ورځني سفر دی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات هم کړی دی. بلومبرګ ویبپاڼې لیکلي چې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل د 2018 کال د درغلیو په فهرست کې پاکستان د 168 هیوادونو کې په 168 نمبر دی. بلومبرګ ویبپاڼې د عمران خان په حواله لیکلي چې د پاکستان په پرمختګ کې د نورو مسلو پرتله درغلي او ناسمه حکومتداري زیاته ذمہواره ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 3 بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
عراقی فوج وایي د موسل شهر هوایي ډګر د اسلامي دولت له ډلې نیولې دی. له 2014 کال راهیسي دا لومړی ځل دی چې حکومتي ځواکونه تېر ورځ د دې شهر هوایي ډګر ته ورننوتل. د دې هوایي ډګر زیاتره برخې ویجاړې سوي دي، خو د دې نیول د عراقي ځواکونو لپاره مهم پرمختګ بلل کېږي. تفصیل فریبا ظاهر راکبي.
عراقی ځواکونه د پنځشنبه ورځې په ورستیو کې د موسل شهر هوایي ډګر ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیاتو یو برخه ده. عراقی ځواکونه چې هوایي ملاتړ درلود وتوانېدل له جنوبي برخې څخه د موسل هوایي ډګر ته لار ومومي، او ظاهرا هلته له مقاومت سره هم مخامخ شوه. د عراق د پوځ یو افسر ډګروال مهدي عباس د پرونی پرمختګ په اړه د رویټرز خبري اژانس ته وویل
تم
مسيطر على مطار بشكل دوي د موسل هوائي دګر وس مش په بشپړ کنټرول کې دی. د غرض د هغه په شاو خاصمه کې د قندو د تولید فابریکه هم تصفیه شوې ده. کته هم ویل کېږي دغه هوائي دګر ډیری ودانی لوړاندې ویجاړې سوي او کار نه ترې خپل کېږي. خو د څلور میاشتنیو عملیاتو په ترڅ کې په لومړي ځل دغه هوائي دګر ته ورننوتل د عراقي ځواکونو لپاره د پامور پرمختګ بلل کېږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه لا د موسل د هوائي دګر شمالي برخو ته نه ورسېدل، او د ماينونو او نورو چاودیدونکو موادو له کبله په احتیاط پر مخ روان و چې د اسلامي دولت ډلې له مقاومت سره مخامخ شوه. په سیمه کې د عراق د پوځ قومندانې وویل له دې سره هم مهاله چې سرتیرو د هوایي ډګر پر لور پرمختګ وکړ، د تروریزم ضد خدماتو ځواکونو هوایي ډګر ته څیرمه د غزلانی په نوم پرې وی پوځي اډې پریت وکړ. د دې پوځي اډې او هوایي ډګر په نیولو سره دولتي ځواکونو خپل لار د دجلې رود لویدیځو سیمو ته پرانیزي. د موسل ختیځ برخه تیر میاشت له دایښ وسلوالو تصفیه سوی ده. موسل په دوو لویدیځو او ختیځو برخو ویشي. د دغه رود ټول پلونوی جوړ سوی دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د هوایي ملاتړ او پوځي سلام مشورو په مرسته د عراق د جګړې په ډګر کې یو اساسي رول لوبولای دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نامنوي تر لړۍ وروسته حکومت ری دی عمل تکتنه کړي. هیومن رائټس واچ پر پاکستان ژغ کوي چې د وسلوالو خلاف دې بشک اقدامات وکړي خو اساسي بشری حقوقونه دې هم په پام کې ونیسي. ادارې د سیمون شریف د لال شاباس کلندر پر مزار ته ځانمرګ بری درسته د حکومت هو ګامونو په اړه پښتنې راپورټ کړي چې ور سره سم له سلو زیات مشکوک کسان وجل سوي او ګڼ نیول سوي دي. تفصیل ول ملي حامر ساده وورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي 13 اونۍ د سن په 7 کې د لال شاباس کلندر پر مزار ځانمرګ بریټ په داسې حال کې وشو چې ترغی مخ کې په لاهور، پېښور او کوټه کې ورته حمله شوې وي. د لال شاباس کلندر په مزار ځانمرګ بریټ هغه وخو شو کله چې الته راجم شو خلکو دمال کولو. په دغه بریټ کې خوښه اته اتیا کسانو وجل شو چې پکې خزه او ماشومان هم شامل ول. هیومن رائټس واچ لیکي کله چې داسې پېښې کیږي نو خلک له حکومت ته جواب غواړي، ځکه چې په تشدد کې عام وګړي پنه خکېږي خو بیا هم وسلوالې ډلې په هیواد کې دننه ودمومي. د ادارې په خبره کې هم حکومت په خپلو سرګندونو کې ولسته د تحفظ ورکولو ذمہواری مني او وایي چې د پېښو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف په کاروایی کوي، خو بیا حکومت په خپل ردعمل خودلو کې بنیادی بشري حقوقونه په پام کې نه ساتي. اداره د پېښې په سلیر وشتو ګنټو کې د سلو زیاتو کسانو پر وژنه او د نورو کسانو د گرفتارو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د هر څه قانوني دي که څنګه. اداره وایي په دې اړه له ولس سره هم تر اوسه معلومات نه دي شریک کړل شوي د څه چې ژمنه شوې وه. هیومن رائټس واچ وایي اوسني قوانین او د امنیتي ځواکونو پخوانی روش په دې اړه اندېښنې نورې هم سیوا کوي. اداره د نېشنل اکشن پلان لاندې د پوځي عدالتونو د جوړېدو حواله ورکوي چې پکې مشکوک وسلوالو ته پانسه هم ورکړل شوی دي. هیومن رائټس واچ لیکي خپل دغه ادارې او په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو ډلو په تصادم کې د شو وژنو د پلټنو غوښتنې کړې دي. د ادارې په خبره په وسلوالو بریدونو کې لاس لرونکي کسان باید په سم ډول په ګوته کړل شي او د جرم په مناسبت دې ورته سزا ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سم راځو اونیزی خبرونه جمهوریت ته. د تیرو دوه خبرونو په څیر د ځلم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو ځلو او پاغو هڅو کې د ځوانانو او د ستونکو د تنظیمونو د ونډې او پراغوی د بندیزونو په اړه رغېدلیو. پامیر ساحل باید ورته وړاندې کړي.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي. د زدهکوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زدهکوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانی د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یو روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د د کورنۍ له پخوا راهیسي سیاسي او نیکی خدای خدمتگار پات شوی وو.
زما خو اصلي سیاست سره ورته سره چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ڈی پی کیو نیشنل ډیموکراټک پارټي کې مامدان او مشران او نیکه مې خدای خدمتگار ونو یو دا تواتر په سلسله خو چې ما په پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایي نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ ونو هغه ټایم کې بنظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسایز شو نو اے این پی جوړې دا هغه ټایم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې یونیورسيټي کې داخل شوم 87 کې نو هغه ټایم کې څنګه سټوډیشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات چې څنګه کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف غنل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق نو پښتون سن فدریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
د محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او ککل افضل بنگش غالباً خورای او نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ بلدا ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په ولګول نو اکثر بلدا کالج تم وکمنان وغي سره بلدا فکر شو چې دا خوډر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته سو کوي دا بچار ته د ان سی سی پریډ بو نو هغه کوم موږ بس سید ناره بو لګو د زیا بر خلاف نو الته زموږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډیر اجازه نو هغه سخت دا غیبا مې نیو کړ کې بیا 86 اپریل کې د نظیر بیبي پاکستان ته رااله نو فعالیتونه ډېر کافي شروع شو زیاتر دوه درې مقامات هغه معلوم مناسب یا په کنینګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کیږي هغه کې تاسو خانه کې او بیا اسوکار سکوئر دا اکثر جلسه جلوس به دي زنه بشرو کې دل گورنر اوس وکړه پورې ډیر جلسه د دې چې وری خان خبره لیکل ایم آر ڈی جلسه په خور کې 86 کې والے ونشو ډیر زبردست جلسه واغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ڈی راغلي.
ډاکټر محمد تقی وای په 1988 زیګس کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم ما خل 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیرمن میاسر افتخار حسین او چې د ان بی ان بی جنرال سیکرټری دی هغه مشر د پی ایس ایف دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیډریشن فروم هغه پاتې شوی دی موږ نو خو سینیئر وو خو د ایم آر ڈی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیډریشن هم ډېر رول دی د پښتون فرنٹ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی او ملي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره ترونه دغه هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې د ډیر لوی مبارزه کړې دي او زموږ ګډ خمیا صاحب استخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی دی پلاس کو ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین او استاد وکیلانو صدر وغیرہ هم دی هغه سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین او عمر عباس خو بار بار بندی خانو ته وګرځولو هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاوني سي
فرونټانو باندې هر قسم لاټي چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې ده حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونو جوړ شو یو پورا تانه جوړ شو ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ او مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده او ما خیال دی دا 86-87 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج بیا د سوجي دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سوو تلټوګ پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجک هغه به گایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی هغه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغې سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پېښور ته اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیره او خبرې هغې سره هم کېدې. افراسیاب خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغې چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 اور 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و.
اوریدونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. د دې خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستانه ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیست چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسی او most of the bso leadership was underground. بیا bso هغه استعمال دور کې یو ډیر غټ کردار ادا کوي. ډیر تعلیم یافته شایسته سنجیده ځوانان دي، دوی ته روانې کی افغانستان ته بیا سوویت یونین ته. او نن سبا هم موږ ګورو چې ډېر غټ کیپ چې دی بلوچ ټرانزیشن غا واپس راغلی دی. د دې سم چې دی هغه په نوکریان کې دی، سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلی کار کوي، لیکن بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ابول سټوډنټ ارګنایزیشن نسبت کې ډیورینګ ماشاءالله ټایم یو لک ماشاءالله ټایم ډېر استبدادي او ډېر زیاتیان سیر سویا.
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستان د چارو پوه دی. د په 1980 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ د سند په حیدرآباد کې میشتوه. تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
پهلو ته داوود کې پر داوود جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې مشته په زابل ولایت کې یو سیمه کړی و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبلې راکولې. مشته تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپلې حالې ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا مشته حکومت لار برابر کړ. مر شاوخوا واړه زړه ټول 2000 بلوچستان مشته چکونه واسول او بیا مش هلمند ته ولاړ.
محمد علي تالپور وایي د با په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند مې پر هم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
مر شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاله هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت. ما بل څلور کلونه نیولې تر څلويشت کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. د واګان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
وا پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند د کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دی پیپل سٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پر ڈنمارک کی اوسی او یو وڑو کے کاروبار لری. دی وائی دی دورو راغ نوید دی ضیاء الحق پا وقت کے زندانی شو او بیا اور باندی دیر تشدد وشو. دی دب خبر آد دی ہم دو زلی زندان تا ولاد خو بیا ورستا لیبیا تا او ترہاغی ورستا افغانستان تا جلاوتا نشو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو باری جیل میں گیا ہوں.
دی وائی پا بنیادی ڈول زب پاکستان کی یواز دو زلی زندانی شوائیم. یو زل پا نون نسوا نهاویائیم زیگیز کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلويختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم.
هغه
وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو وختو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې و.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو په پاکستان کې د تا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالي جګړې تربیت مهم تر لاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړول نه شو نو ځکه افغانستان ته واوخت ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بوټو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان به چې له پاکستان جلا وطن کېدل هغه به په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای وو بیا یې نوم الذوالفقار شو. ځنې کسان به تر څه وخت په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په مخه ورغلل. دا د 1971 زیږیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نه شو جوړېدای نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورت نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نننی خبرونه کې تاسو وردل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو وردل چې د هغه وخت ډیره فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر اتلونکو خبرونه کې به ووري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو تشدد او وژنو جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکي اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
نن بحال درت دزړوایم ما وینن بحال درت دزړوایم سچ په وسشوي وس بسوایم سوایم ما وینن بحال درت دزړوایم ما وینن بحال درت دزړوایم کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم تو خوئی جازا را کچوایم خیر دې سبوایم سبنوایم خیر دې سبوایم سبنوایم سچ پغو سشوے وس بسوایم سوایم ماوینن بحال درت دزڑوایم ماوینن بحال درت دزڑوایم ڈپٹی شیبانا پہ
وزیر کا تو زما کتنی شیوانا وزیر کا تو زما شیوانا وزیر کا تو زما کتنی شیوانا وزیر کا تو زما اس بنوز چاہتا پختانہ وایا اس بنوز چاہتا پختانہ وایا دچ پغو سشوے اس بس وایم سوای سوایم ماوی نن بحال درت دزڑ وایا ماوی نن بحال درت دزڑ وایا